زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت خپرونه کې د ازادۍ په څپو کې پروګرام لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. برتنوی پیټر رینولز او میرمنې باربی د طالبانو له بنده خوشې شول. رویټرز خبری آژانس راپور ورکوي چې دا برتنوی ښځه او میړه د قطر په منځګړتوب خوشې شوي او د هغه هیواد پلازمینې دوحې ته انتقال شوي دي. طالبانو اتیا کلن پیټر او د هغه میرمن باربی د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې نیولی و. دا برتنوی وګړي 13 کاله په افغانستان کې اوسېدل او د زده کړو او د ماشومانو د ساتنې په برخو کې کار کاوه. د پاکستان دفاع وزیر وایي د اړتیا په صورت کې به د پاکستان اټومي وړتیاو ته لاسرسی ولري. پاکستان او سعودي عربستان د چهارشنبه په ورځ یو دفاعي تړون لاسلیک کړ چې له مخې پر یو هیواد برید پر دواړو هیوادونو برید ګڼل کېدای شي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره شپه د پاکستان له جیو ټلویزیون سره په مرکه کې ویل، د دې تړون له مخې هر هغه وړتیا چې موږ یې لرو د سعودي عربستان په واک کې به ورکړل شي. سعودي عربستان له کلونو راهیسې د پاکستان د اټومي پروګرام ملاتړ کړی دی. اسوسییټډ پرس خبری آژانس د متقاعد پاکستانی جنرال فیروز حسن خان له قوله ویلي چې سعودي عربستان پاکستان ته د اټومي پروګرام د دوام لپاره سخاوتمندانه مالي ملاتړ وکړ، په ځانګړې توګه کله چې اسلام آباد د امریکا تر بندیزونو لاندې و. متحدو ایالاتونو پر ایران هغه معافیتونه لغوه کړل چې د افغانستان د پراختیا او بیارغونې د مرسته لپاره یې د هیواد سره منلي و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د معافیت لغوه کول د ولسمشر ډونالډ ترامپ لخوا د ایران د رژیم د ګوښه کولو لپاره د اعظمي فشار د پالیسۍ یوه برخه ده او د سپتمبر له 9 نافذیږي. د بیان له مخې دا معافیتونه په 2013 کال کې د ایران د ازادۍ او د وسلو د ویش د مخنیوي د قانون په اساس صادر شوي و، تر څو د افغانستان د بیارغونې او اقتصادي پراختیا کې مرسته وکړي. په دې کې ویل شوي چې د معافیت لغوه کېدو وروسته هغه اشخاص چې په چابهار بندر کې فعالیت کوي یا په آی اف سی ای کې د یادو شویو نورو فعالیتونو کې ښکیل وي، ممکن د قانون له مخې له بندیزونو سره مخامخ شي. د امریکا د معافیتونو په اساس ایران ته اجازه ورکړل شوې وه چې د چابهار بندر په څیر په پراختیایي پروژو کې چې افغانستان ته هم ګټه رسیږي فعالیت وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د اسرایلو پاوز خبرداری ورکړی چې د غزې په ښار کې به په بې ساري شدت سره عملیات ترسره کړي. د فرانسې خبری آژانس په وینا د اسرایلو پاوز د غزې اوسیدونکي هڅوي چې له جنوب څخه ووزي. پاوز د لنډمهاله تخلیې دهلیز د تړلو اعلان هم کړی چې 48 ساعته وړاندې پرانیستل شوی و. د اسرایلو د پاوز عربي ژبې ویان اویخای ادریی پر اکسپانه لیکلي د غزې ښار اوسیدونکو ته په خطاب کې د ویلي دي چې له همدې شېبې د صلاح الدین سړک جنوب ته د سفر لپاره تړل شوی دی. د اسرایلو دفاعي ځواکونه به د حماس او نورو ترهګرو سازمانونو پر وړاندې په بې ساري شدت سره عملیاتو ته دوام ورکړي. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یو ترهګریز سازمان په توګه پیژني.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کلی موکمم. پا افغانستان که دنجون و شزو پر زدک رو در بندیس پر موضوع بحث لرو. مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم او بحث پیل کړو، په همدې اړه یو راپور. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز د څلورم کال له رارسېدو سره سم ملګرو ملتونو او همکارو ادارو یې یو ځل بیا د دې بندیز د سمدستي پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتو، یونیسف او د زده کړې تم کېدای نشي نوښت یا ای سی ډبلیو په داسې حال کې چې اوسنی بندیز یې غندلی، له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې د هر نجلۍ د زده کړې له حق څخه د دفاع لپاره سره یو شي. په ورته وخت کې هغه نجونې او ښځې چې له ښوونځي او پوهنتونه محرومې شوې وای، له ښوونځي او پوهنتونه څلور کاله لریوالی ورته ډیر ستونزمن و، خو بیا یې هم د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو لپاره هیلې له لاسه نه دي ورکړې. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو له تړل کېدو د څلورو کلونو له پوره کېدو سره هممهاله ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تر 2 میلیونه ماشومان د طالبانو د بندیزونو او نورو محدودیتونو له امله له زده کړو محروم دي. چهارشنبه د سپتمبر 18 په افغانستان کې له منځنیو زده کړو د افغان نجونو له محرومېدو څلور کاله پوره سول. طالبانو په 2021 کال کې واک ته له رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. ملګرو ملتونو او ځینې همکارو ادارو یې یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو زده کوونکو پر وړاندې دا محدودیتونه پای ته ورسوي. ملګري ملتونو د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 18 په خپله ایکس پاڼه په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې له 2.2 میلیون څخه ډېر نجونې په هیواد کې له لومړنۍ دورې پورته د زده کړو له دوامه منع سوي دي. راپور ټینګار کوي چې د ستاننګونو سره سره نړۍ باید په ټول افغانستان کې د ټولنې پر بنسټ له زده کړې خپل ملاتړ ونه دروي. ملګرو ملتونو، یونیسف او زده کړې تم کېدای نه سي. نوښت ECW په داسې حال کې چې اوسنۍ بندیزې غندلی، په دې اړه یې په خپلو بیانونو او راپورونو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هر نجلۍ د زده کړو د حق د دفاع لپاره سره یو سي. دغو نړیوالو سازمانونو دا خبرداری هم ورکړی چې د ښځو په فعالیتونو دوامداره محدودیتونه له دې ډلې د بشري مرستو په برخه کې د دوی په کار محدودیت به د افغانستان ورلمخې کړکېچ په لا پسې زیات کړي. په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محرومې نجونې هم وایي چې څلور کاله له ښوونځي لرې پاتې کېدل ورته ډېر ستونزمن و. د خوست ولایت اوسېدونکي هریوا چې دا هم له زده کړو محرومه سوې وایي که څه هم د زده کړو محرومیت یې په روح روان منفي اغېز کړی، خو بیا یې هم د ښوونځي پرانیستل کېدو ته هیله نه ده بایللې.
کله چې طالبان راغلل او هماغه شپږم ټولګی مې خلاص کړو، نور نو ښوونځي مې تړل شوي وو او بیا مې ونه شول کولی چې پاتو زده کړو ته ادامه ورکړم. زما په ذهني او رواني حالت یې ډېر بد اغېز کړی دی. له جمعې جهاني څخه مو هیله دا ده چې افغان نجونې او افغان مېرمنې هېرې نه کړي او له دوی سره په دغه حالت کې ودرېږي. په طالبانو باندې دې فشارونه راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو نجونو ته د زده کړو کول او مېرمنو ته د کار کولو اجازه.
د طالبانو د حکومت د محدودیتونو هغه انجونې هم اغېزمنې کړي چې په لوړو زده کړو بوختې وي. د کابل ښار اوسېدونکي زینت وایي دا د کابل پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس د دوهم کال محصله وه چې طالبانو انجونې پوهنتونونو ته له تګه منع کړې. د ازادي راډیو سره خبرو کې ورته اندېښنه شریکه کړه.
طالبان راغلل او د پوهنتون دروازې زموږ پر وړاندې وتړلې. زه ډېره ناهیلې شوې وم. هغه هر لحظه ډېر زیات سخته تمامه شوه، ځکه موږ هغې مهال کې عادت شوي وو له خپل د ملګرو سره، استادانو سره او له درسونو سره. خو زه بیا هم هیله لرم چې بېرته پوهنتون دروازې خلاص شي.
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه د ملګرو ملتونو او له زده کړو د پاتې نجونو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ته ویان منصور احمد حمزه نظر واخلو. خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو په 2021 کال کې د افغانستان د کنټرول ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې کړې او وروسته یې د پوهنتونونو او طبي انسټیټیوټونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. که څه هم ملګري ملتونه، د دوی همکار سازمانونه او د نړۍ بېلابېلو هېوادونو تل د افغان نجونو لپاره د زده کړو د دروازو پرانیستلو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیز او کلتوري سازمان یونسکو ویلي و چې افغانستان کې 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي او که دا بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي نو له 4 میلیونو څخه زیاتې نجونې به له زده کړو بې برخې سي.
له فیروزی عزیزي څخه مننه چې دا راپور یې له موږ سره او له اورېدونکو سره شریک کړ. د ازادي په څپو کې دې پروګرام کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د بندیز پر موضوع بحث لرو. میلمانه مو دي زرکه ملیار د ښځو د حقونو فعاله، امیر ګران د سیاسي چارو کتونکی. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که راشم اغلی ملیار تاسو ته او له تاسو واورم چې په تیرو څو کلونو کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو لپاره مو هلې ځلې کړې دي، که مو له تازه فعالیتونو خبر کړئ چې تاسو څه کوئ.
سلام علیکم قدرمن شیبر صاحب، خپل سلامونه درناوی تاسو ته، تاسو قدرمن میلما محترم ګران صاحب، تاسو ته تخنیکي همکارانو او ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. مننه. البته چې مونږ دا نیم کال د فایل د پاره د تاسو د دروازو د بیرته خلاصولو او د دوی د کار د حق لپاره مبارزه کړې ده، او دا مبارزه به تر هغه وخته پورې دوام لري چې فایند په مخ باندې د زده کړو ټول تعلیمي مؤسسات خلاص شي. البته چې مونږ دوه نیم کالو کې چې په تېر کال افغانستان ته سفر کوو، د مشرانو سره مې ولیدل، د ولایت صاحبانو سره، د رئیس وزارت د پلاتونو مرستیالانو سره، دی دی کاتی اکثریت یې موږ په دیارلسو د کې اتلس ملاقات مجبور وکړو، او وکړل مجموعان یعنې نورو مشرانو سره مهم ولیدل، قومي مشرانو سره. دلته ټول په یوه خوله ټولو د خویندو زده کړې دپاره خوشبینه وه، او غوښتل یې چې ښوونځي دی یا تعلیمي مؤسسات د خویندو په مخ باندې خلاص شي. چې البته موږ ته تېر کال دا معلومات پیدا راکړل شو چې شپېته شخصي دارالعلوم علوم یا مدرسو په نامو باندې د خویندو په مخ باندې خلاص شوي دي، چې البته دا د ټول هیواد په سطحه باندې کفایت نه کوي. نو د دې لپاره موږ اوس په دې هڅه کې یو چې بیا افغانستان ته سفر وکړو. سږ کال بیا لاړو افغانستان ته، او بیا مو د یو تعداد مشرانو سره ولیدل، دا ځل ولایت ته هم لاړو، ننګرهار ته، پنجشیر ته، بلخ ولایت ته هم لاړو. د دې والي صاحبانو سره هم کتنې وشولې او خبرې ورسره وشولې، او بیا هم موږ پروګرام لرو چې بیا هم افغانستان ته لاړ شو. دا راز کوشش کولای چې د دیوبند مدرسې نه یو فتوا ترلاسه کړو. دا هلې ځلې هم کوو چې دا ځل که د البته د هند دیوبند مدرسې نه کومه فتوا ترلاسه کړو، او د دې فتوا سره افغانستان ته لاړ شو. دا راز کوم کانفرنس دایر کړو، یا په د افغانستان دننه، او یا هم په بهر کې، او که بهر کې مو دایر که هم، هیله ده چې وشو کولای دی زده کړو مسؤولین د افغانستان نور ته را دعوت کړو. دغه زمونږ پروګرامونه دي. البته زمونږ د جرګې چې پلان کې لرو، او هیله ده چې ورته ورسېږي.
آغلی ملیار، تاسو د دیوبند د مدرسې د فتوا خبره وکړه. آیا افغانستان ته د سفرونو په ترڅ کې تاسو ته د طالبانو ځینو چارواکو دا خبره کړې وه چې د اسلام له نظره د نجونو زده کړې تر شپږم ټولګي پورته روانه دي؟
نه، موږ ته هیڅ چا دا خبره نه ده کړې، او غیر له دې نه که موږ دغه باندې ماته لیدل د دې مکتبونو چې دا البته څلور کاله یو نسلونه سره دغه شول، د درس تعلیم نه پاتې شول. دوی دې نه دي ویلي چې مکتبونه بند دي، بلکې ویلي دي چې تر ثانی امر پورې آماده. ثانی امر کله خلاصېږي؟ څلور کاله یو عمر ده. که یو جلی پانتون شروع کړی وای نو اوس به څلور کالو کې پانتون خلاص کړی وای. څوک چې په اتم صنف کې و هغه به سږ کال د دولسم نه فارغ شوي وای. یعنی دا امر ثانی ډېر اوږد شو. هیچا نه دی ویلي چې مکتبونه په اسلام کې روان دي، اجازه نشته د شریعت له مخې مانه دي. البته د اختلاطو دا مسایل مونږ سره مطرح شول.
بله،
چې هلته هم موږ بیا استدلال وکړو چې په اسلام کې خو اختلاط معنی نه ده. که اختلاط معنی وای نو دا د کعبې شریفې شاوخوا ته یو څلور سوه کاله ښځې او نارینه څنګ په څنګ روانې، حتی د یو بل باندې لاس او اوږه لګېږي. او دا بیا موږ سره دا خبره تایید شوله، خلوت معنی ده په اسلام کې. نو خو خیر، په دا اختلاط باندې په افشاري وشوه. بغیر هغه نه موږ دا خبره وکړله چې د نجونو ښوونځي د شپږم صنف نه پورته تر دولسم پورې بیل دي، نه هم دي مختلط نه دي. یعنی د نجونو بیل دي، هلکانو بیل وو. او خیر لاغه نه وخت کې چې موږ هم په افغانستان کې درس ویلې، زمونږ د شپږم نه پورته په یوه لیسه کې درس ویلې، او په هغه لیسه کې زمونږ یوازې د قرآن شریف یو معلم نارینه وو چې هغه هم ډېر سپینګیری وو. نور ټول معلمان زمونږ ښځینه وې، حتی اداري مامورین زمونږ ښځینه وې. او دا هغه وخت کې وو چې روسان افغانستان کې حضور درلوده. یعنی داسې مختلط په هغه وخت کې هم نه و. یا د نصاب موضوع که مطرح شوله، د نصاب موضوع هم یعنی دا ټول مطرح کړی نه ده. یعنی یو مقام موږ سره دا موضوع مطرح کړ، د نصاب نصاب موضوع هم موږ سره دا موضوع مطرح کړل چې کله نصاب موضوع وای نو خو هلکانو ته هم دا نصاب تدریس کېږي، نو ولې فرق د نجونو د هلکانو د نصاب کې باید ولې اوسي؟
مننه د ستاسو څرګندولو ته به بیا هم راشم. له 2019 تر 2022 کال پورې د لومړنیو ښوونځیو د زده کوونکو شمیر په افغانستان کې 6 میلیونه واتلکو ته رسید. البته دا د یونسکو شمیرې دي، خو دا اوس دې ته راکمې شوې دي چې 15.1 ته رسېدلې دي. د نجونو شمیره چې د ثانوي ښوونځي ته د ورتګ اجازه نه لري د یونسکو په وینا شاوخوا 1.4 میلیونه نجونې دي چې محرومې شوې دي. او کدا وضعیت د یونسکو په باور تر 2030 کال پورې دوام وکړي 4 میلیونه نجونې به په افغانستان کې له ثانوي زده کړو بې برخې شي. یو شمیر پاکستاني چارواکي دا نظر لري او دای تر اوسه پورې په دې تیرو 4 کالو کې دا نظر ورکړی دی چې اکثر افغانان د نجونو له زده کړو سره جوړ نه دي. ګران صاحب، تاسو کلونه کلونه په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلوماټ په صفت دنده ترسره کړې ده، که په دې برخه کې ستاسو نظر واخلم چې دا ولې ځینې پاکستاني چارواکي دا خبره کوي؟ ډېره مننه
کوم قدرمن شیبر صاحب، اجازه راکړئ خو تاسو د رادیو کارکوونکو او اوریدونکو او هم د باس میلمنې قدرمنې خوش زر کې مالیات ته هم سلامونه او درناوی وړاندې کړم. پاکستان خو فکر کوم همیشه دی غوی د سیاست او ډیپلوماسي او هغه څه چې ورته په سیاست کې ستراتیژیک دپت وایي، دی غوی سیاستونه دا دي که ملایان دي که جنرالان دي که استخباراتي کړي یا استابلیشمنت که حکومتونه دي، هغه حکومتونه خو د پوز په لاس کې دي. د دوی پالیسي دغه دي چې افغانستان باید بې ثباته وي او افغاني ټولنه باید له عصري زده کړو ساینسي زده کړو له دغو څخه باید بې برخه وي، او پنجابي مدرسې یا هغه مدرسې چې په اکوړه خوټک ته یا نور المدارس ته یا په کراچي یا ځینو نورو ځایو کې کومې مدرسې چې دي هغه باید په افغانستان کې وجود لاس ولري، او افغانی ټولنه د یو اسلامایزیشن یا طالبانایزیشن په لور باندې وخوځوي یا دغه په مسالت کړي. او دوی له دغه څخه چې سیاست او ډیپلوماسي دا او هیواد باید ترقی وکړي، دلته باید انټرنیټ او آنلاین درسونه یې په هانتونونه یې او دغه ټولو ډیجیټل ټکنالوژي ته لاسرسی، دا پاکستانیان غواړي چې افغانان له دغه څخه بې برخې کړي. همدا اوس چې د طالبانو یا د تیوکراتیک اداره چې دا هغه په داسې شرایطو باندې چې هغه ته مشروعیت نسو ویلای په افغانانو باندې دا 4 کاله کېږي چې مسالت دی، هغوی وګوره داسې راپورونه ورکوي چې ګویا د نوری فایبر انټرنیټي تسهیلات یا سهولتونه دغه دوی قطکی او چې دغه ته په جنو ولایتو کې لاسرسی ونیسي، دا خوري ډیر لوی تاوان ده. په داسې حال کې چې په همدغه یوویشتمه پیړۍ کې انټرنیټ یو له نه جلا کېدونکو اړتیاوو د بشریت څخه ده، دوی وسغه دغه کار باندې لګیا دي چې دغه بندې کړي او له دغه څخه هغه ځوانان یا هغه نجونې چې په آنلاین باندې د تعلیم او یا د لوړو زده کړو
ګران صاحب
سای لري دغه څخه
محروم کړي. ګران صاحب مننه، او بخښي تاسو خبرې قطع کوم په همدې برخه کې می د افغان روباتیک د مؤسس او د مشر عتیق الرحمن خوشحال نظر اخیستی دی چې د نوري فایبر د انټرنیټ له قطع کېدو سره پر تعلیم باندې څه اغېزې پرېوځي؟ لنډې څرګندونې دي دا سره اور
لکه څنګه غټ فارک لري اوس کومه نوري فایبر موږ استفاده کوو زر جی بی انټرنیټ او 200 جی بی انټرنیټ مونږ ته سه اویا ایم بی سرعت لري، مونږ ته 1000 افغانۍ راکول کېږي. زه په موبایل کې 25 جی بی انټرنیټ په 2000 افغانۍ فالوم مکوی انټرنیټ په کار ده، هاته د نوري فایبر هم دی افغانان لپاره بسنه نه کوي که څوک واقعا استفاده ترې کوي په خوب اړخ باندې، دا هم کفایت نه کوي ځکه درسونه نه دي ځوانانو پانتونونه نه دي دیغو لپاره باید دولت لا کوشش وکړي چې دیغو لپاره په وړیا برخه ورکړي، او که چېرته دا پابندۍ نو د ځوانانو لپاره به ډېره سخته، ځکه هر ځوان نسي کولی سي واده ته لاړ شي. په آنلاین پوهنتونونو کې شامل دي، زه زیاتره ځوانانو نه خبر یم چې د هغوی پرون راتلې تشویش ورته پیدا سوی. مثال که دا نه اوس زمونږ پوهنتون خو بند شي، ځکه موږ درې درې کاله پوهنتون ویلی یا دوه کاله پوهنتون ویلی، موږ خو نور نسو کولی سي هغو درسو ته هم دوام ورکړو. او که چېرته د سیمکارت له لارې ورکړو نو هوا خو ډېر غټ مصرف راځي، د هغو به ګمانه کوم که څوک یې وس ولري.
ګران صاحب، که اوس بیرته ستاسو نظر واخلم، دغه د انټرنیټ د نوري فایبر له بندېدو سره لکه څرنګه چې دغه ځوان وویل د تعلیم په برخه کې نورې ستونزې هم راولاړې کړې دي، په داسې حالت کې د نجونو د تعلیم بندېدل د ډیرو په باور د افغانستان راتلونکي له ډېرې تیارې سره مخامخ کوي، همداسې نه ده؟
ډېره دقیقه ده قدرمن شیبر صاحب. دا خو ګورو یا متاسفانه چې اول خو دغه څه باندې څلور کاله افغان جنی سی هغه مخکې تاسو د یونسکو راپورونو ته اشاره وکوله چې هغه په میلیونونو دي، هغه له لوړو زده کړو څخه له پوهنتوني زده کړو څخه بې برخې شوي دي، او دوی قصدن بې برخې کوي. اوس وګورئ، علم په ښځینه او نارینه باندې فرض ده. ګورئ د قرآن شریف په اول آیاته یا څوم آیاته اقرا به اسم ربی کلذی خلقه، دغه اول اقرا ویل ده، او هر نارینه او ښځینه په دې باندې معذب کړی ده، او هغه ته فرض ګرځولې ده چې باید تعلیم و تربیه وکړي. او نن ورځ هغه دې لایق صاحب یو شعر به زه ووایم، وایي: دا ساده پښتانه ګوره ترګنی کا، زه دې زړه وینې پېخرم دوی دښمنی کا، خلک وخاتو ستورو او سپوږمۍ ته، دای لا دو میجو تناست او شپنیکا. نو خبره دا د سی وس په دغه یو سیستم پیړی کې چې دلته ډیجیټل ټکنالوژي انټرنیټ دومره په مخ کې ده، چې هغه ورځ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو پریس کانفرنس وویل، ما خپل دا ویډیو کلیپ ولید، هغه ورته ویلی وایي د تاسو یو ژورنالیست اشاره وکول د تاسو سره وایي ټلیفون سره د موبایل کوم ټلیفون لري په جیب کې دی، وای هو، وای نو په دې حساب ته د اسرائیل یو ټوکړه د تا په جیب کې دی یا له تا سره ده. اوس ته فکر وکړه، ګوره دغه اپل موبایلونه دي، دغه هوای ده یا سامسونګ ده یا دغه د سیده رقابتونه هم روان دي، دغه سی په میلیارډونو دی خواوی خوا په ځوانانو کې تقسیم شوی دی. دا خو ګوري د هر چا په جیب کې دغه ټول معلومات پروته، دغه جغرافیا، دغه وزده د ګوګل یا جی پی ټی چات جی پی ټی د کڅه ده، دغه څومره مخبه تللی ولا دغه تاسو پانه دغه طالبان باغه د منځنیو پیړیو فکری راخیستې ده، چې دلته گویا دغه کوپر ته یاو دغه حتی په ننګرهار کې ما چې جنې رسنۍ ولوسلې، په ننګرهار کې دوی حدیثونه او جنې روایتونه ورته راستلې دي، او هغه وای په دیوالو باندې جوړولې دي، خلکو ته تبلیغ کوي چې دا داسې دا او دغه باسي.
ګران صاحب، په همدې برخه کې به بیرته د اغلی ملیار نظر واخلم. که څه هم مخکې دوی دې ته اشاره وکړله چې دوی د افغانستان د سفرونو په ترڅ کې چې کله د طالبانو له ګڼو چارواکو سره کتلی دي، هغوی ورسره جدي مخالفت نه دی کړی. لیکن اغلی ملیار، د دینجونو د تعلیم په برخه کې د طالبانو د مشرانو هغه د مخالفت ټکی څه و چې تاسو ته یې ویلي دي او تاسو ترې اورېدلي؟
مخالفت تکه اصلا وجود نه درلود. ما تاسو ته مخکې خپل خبرو کې اشاره وکړه چې که نصاب موضوع مطرح کړل او د حجاب موضوع مطرح کړل او د اختلاط موضوع مطرح شول، البته دا د یو چارواکي لخوا نه، یو محترم چارواکي لخوا نه دا موضوع مطرح شو، موږ ورسره استدلال کوو، نهایت کې وویل چې تاسو صحیح وایي. اما کره شو بیرته همدغه موضوع ته، یعنی زمونږ په جرګه کې زمونږ سره یو د آی ټي متخصص ده چې خپله په هالینډ کې اوسېږو، په یو سایبر سیکیورټي شرکت کې کار کوي. دې ما ته وویل چې زمونږ د نیم نه زیات کارکوونکي د هند او د پاکستان نه دي، او موږ دا خلک هېڅ پېژنو نه، هېڅ یې وینو نه، ځکه دوی د خپلو کورونو نه موږ سره کار کوي. هند او د پاکستان نه. نو که موږ د خویندو دپاره دغه زمینه د زده کړو مساعده کړې وای مساعده کړو ډېر امکان د دې شته. نن ورځ د انټرنیټ بهر دی او د مصنوعي ځیرکتیا یو بل بهر دی او زه فکر کوم چې اصلا به ډېرو دپاره دغه ډېر خوشحال دی چې د خپل کورونه کار وکړي. موږ تاسو په اروپا کې وینو چې د هوم آفیس په نامه باندې خلک خوشحاله دي چې د ورځې کور نه کار وکړي. یعنی اصلا دغه موضوع چې دغه د موږ اوسنیو چارواکو ته یا د افغانستان اوسنیو چارواکو ته یو ستونزه دا په مخ کې ده. اصلا ډېره حل کېدونکې ډېره کوچنۍ ستونزه ده. اصلا ستونزه نه ده ځکه دوی دې یوازې باید زده کړي وکړي زده کړو ته مینه ورته مساعده شي. زه حقیقت دا ده چې ډېر وخت وروسته له دې چې په غزه کې دا جګړه پیل شوې ده د اسرائیلو لخوا نه زه افغانستان یو رقم د غزې په حالت کې د راتلونکو کلونو کې وینم ځکه پاکستان ډېر په سرعت باندې په دې آی ټي په برخه کې په مخ ځي. هند همدغسې او افغانستان لکه څنګه چې شیر تاسو د لایق صاحب مخکې وویلې ستاسو قدرمن میلمه موږ په هغه حالت کې یو که د پاچا خان سفر دی د منځني ختیځ ته چې اسرائیلو ته تللی وو او د اسرائیل نه بیا تللی وو فلسطین ته نو لیدلی وو چې په اسرائیلو کې یهودان څلېرویشت ساعته کار کوي او د هغه ځای نه چې تللی فلسطین ته هلته کتل چې فلسطینیان په چایخانو کې ناست دي قطعې کوي او د چلمس کوي. نو ما پاچا خان په خپل کتاب کې لیکلي چې ما فلسطینیانو ته وویل چې هغوی د څلېرویشت ساعته کار کوي او تاسو ناستاست دلته قطعې چلمس کوي. وایي د فلسطینیانو راته ویلي چې موږ ته خدای هر څه رسوي اوس هغه د موږ وینو چې خدای ورته رسوي. نو خدای خو یې را بېشکه چې رسوي خدای وایي چې تا حرکت وکړه چې زه برکت وکړم. نو هغه د اوس د اسرائیلو حالت او اوس هغه د غزې حالت وینو دغه شی په هغه هدف دپاره چې اسرائیل جوړ شو همغه هدف دپاره په جنوبي آسیا کې پاکستان جوړ شوی دی او پاکستان په همغه صورت باندې مخته ځي. موږ نن ورځ په افغانستان کې خپل آسمان په خپل اختیار کې نه لرو. موږ کافي وسله د دې دپاره نه لرو چې که پاکستان د موږ سره جګړه پیل کړي په موږ باندې سانکشن دی تحریمونه دی منګه بانک پیسې کنګل دی منګه وصله نشو اخیستلی من د خپل وطن نه دفاع نشو کولی او ډېرې ستونزې نورې هم دي چې دا یو دغه
دلته بله وبخښې دا د نجونو د تعلیم په برخه کې مخکې ګران صاحب دې ته اشاره وکړه چې راتلونکي به تیاره وي او دوی هم دا خبره وکړه. لیکن ځینې نور شیان اجتماعي تاثیرات اقتصادي تاثیرات اوس مثلا نړیوال راپورونه دادی چې افغانستان شاوخوا یو میلیارد ډالر هر کال د نجونو د تعلیم د بندېدو له درکه له لاسه ورکوي. لیکن دغه خبرې به په اوسنیو چارواکو څوک مني څرنګه به مني او ولې نه مني؟ اغلی ملیار
دا خو په اوسنیو چارواکو باندې منل د بهر نه منل ډېر سخت دی. هغه څه چې موږ برداشت دی موږ ته ویل شوي دي د بهرانیانو خبرې په اوسنیو چارواکو باندې ښې نه لګېږي. هر څه چې افغانان باید خپله ورشي او دا موږ ته ویل شوي دي چې هر څومره ډېر افغانان کولی شي راشي د خارج نه دوی دې ورته ښه راغلاست وایي خو خبر ته یې غوږ نیسي او دا یقینا چې اثر لري. یقینا چې بیا سره نه پاتې کیږي ځکه د موږ تک خپل هر ځل چې موږ تللي یو د خپل یو اثر او یو اغیز درلود او زه هم چې دا مثبت اغیز ده که هر څو ډیر افغانانو شي کولای چې افغانستان ته لاړ شي د چارواکو سره کې نه دوی د تقنات ورکې دا یو موضوع ده. دویم چې
وبخښئ تاسو قناعت وایسي خو تاسو وایسي چې یو هم را سره مخالفت نه کوو نو قناعت ته څه لپاره
چې دوی دې هغه خپل مشرانو ته لاړ شي هغه خبرې چې دوی دې خپله ورته نه شي کولی د موږ د خولې نه یې ورته کولی شي که نه. یعنی دوی دې چې ورشي خپل مشر ته قندار ته ورشي نو خو وایي چې دغه لس نفره شل نفره دېرش نفره سل نفره د افغانان د بهر نه راغلي دي او دغه غوښتنه لري او دا د خپل وطن د پاره لري ځکه د موږ خو ژوند دلته په بهر کې تأمین ده. موږ خو کومه اړتیا هلته نه لرو. موږ نه کار غواړو هلته نه کوم موقف غواړو هلته نه کوم د افغانستان نه کوم عاید غواړو. موږ خو چې افغانستان ته ځو د وطن درد دپاره ځو د وطن د راتلونکي دپاره ځو او غواړو چې وطن مو بیا په یو جنګ کې ډوب نه شي بیا پکې وژنې نه شي بیا پکې وینې توی نه شي. نو دا او الحمدلله په دې باندې دوی ډېر ښه پوهېږي. په دویمه درجه کې زه فکر کوم چې دغه د موږ او تاسې او خیر ویسئ تاسې هم دا مطبوعات هم یعنی خپل مثبت رول